سلامونه ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې ته مو ز فريده سيال د شفيق یار د تخنیکی چارو په سمبل اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو نن د زمري څلور وشتمه د اگست 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شول طالبانو دوه کاله مخکې په همدی ورس کابل ونیو او جمهوریت نظام یې چې د 2000 اول کال په ارستیو کې د امریکا د پوځي غلبې په مرسته د دوی د تیر ځل واکمنۍ پرځای وخت رسیدلې وو پرسوه د طالبانو حکومت که هم د سیمې او نړۍ د ځینو هیوادونو سره راشه درش لري خو هیڅ هیواد یې په تیر دوه کلونو کې د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی په تیرو دوه کلونو کې د افغانستان ناسم اقتصادي شرایط لا پسې کړکېچن شول او د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د لوږو او اړمنو خلکو شمیر له 9 میلیونه واوښت طالبانو همداراز نجونې له ښوونځي او پوهنتونونو منع کړي دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون یې په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی د بخندړي وال سازمان وایي د طالبانو د واکمنیدو دوه کاله د سیمهال پورې کېږي چې په افغانستان کې د بشري حقونو بې ساري سرغړونې ثبت شوې دي د امنسټي انټرنیشنل د جنوبي آسیا سیمه ییزې څانګې نن پر خپل ټویټر لیکلی دي چې تر نننۍ ورځې پورې په ټوله نړۍ کې څه کم 2 لک کسانو هغه انلاین غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو غواړي د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي د بخندړي نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو مدافع ډلو په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې له بشري حقونو او د ښځو له حقونو سرغړونې په پرلپسې ډول څاري او په خپلو اعلامیو کې له طالبانو د ټولو خلکو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوي د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي پر افغانستان د طالبانو په دوه کلنې واکمنۍ کې د رسنۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی سی پی جی نن په خپل تازه راپور کې ویل طالبانو پر افغانستان د واکمنېدو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنۍ د ازادۍ او د ښځو د حقونو ملاتړ به کوي خو دا د دوه کاله وروسته نه یوازې له دې ژمنې په شا شوې بلکې د هغو رسنیو ځپلې پیل کړې دي چې یو وخت په ډېر ښه وضعیت کې وي سی پی جی د رسنیو د سانسور پر خبریالانو د حملو او د هغو د غیر قانوني نوونو د ښځینه خبریالانو په کار د محدودیتونو او د نور موارد هدونه کوي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار دوام ورکړي څو د افغانانو حقونو ته درناوی وکړي او پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا د رسنیو له ازادۍ سره یو ځای ډیموکراتیکې تګلارې ته برابر شي د طالبانو حکومت وروسته د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي روسیې نن د اوکراین په لویدیځ کې د توغندۍ یو بل برید وکړ چې د راپورونو له مخې لږ تر لږه 3 کسان یې وژلي دي او ګڼ نور ټپیان کړي دي د اوکراین هوایي ځواک وایي له سمندر څخه ویشتل شوي د روسیې 14 کروز توغندۍ یې نسکور کړي دي خو وایي یو شمېر یې د ناټو د غړي پولنډ سرحد ته نږدې د لویف او ویلیون سیمو پر ځینو ښارونو لګېدلي دي د ویلیون والي پر خپل فیسبوک لیکلي دي چې دا 3 کسان په لوسک خرګوټو کې د لګېدلو توغندیو په چاودنه کې وژل شوي دي چارواکو ویلي چې په لیوف کې د توغندیو حملې ځاني زیان نه اړولې خو د استوګنې څو ودانۍ ویجاړې کړې دي او افغانه تکواندو کارا زکیه خدای دبی د اروپا اتله شو په فرانسې کې میشتي د دی لوبغړی د پارا تکواندو یا مالولو تکواندو کارو په نړیوالو لوبو کې د اوکرين او ترکیه لوبغړی لوبغړو ته ماتي ورکړ او د سرو زرو میډال یې وګټه زکیه په 80 کیلو وزن کې اتلولې ته ورسېدله او د اروپا د مالولونو په اتلولې په سیالیو کې یو نیم زر لوبغړو د 55 سیوادونو په قربتو په لس ورزشي رشتو کې برخه اخیستې وه د لوبې د اگست لاتمی د هلند په قربتو پیل شوې او تر شلمې به د همدې میاشتې دوام وکړي خبرونه مو واورېدل وړاندې درته د مطالب لرو نن د اگست 15مه د طالبانو د واکمنۍ دویم کال پوره شو هغه کسانو چې په کابل کې د دغه د طالبانو د واک تر رسیدو حالت په سترګو لیدلې او دغه تجربه در سره شریکوه
کاکالو میرا تران ډیر په ورختای په سترګو لیدو کې د راتلونکي سي طالبان نن تر پخ بابر پر رسیدلې دي
سسي کارپوهان بیا په دې اند دي چې کابل طالبانو نه دنیولې بلکې ورته تسلیم شوې دي
البته دغه حاکمیت د طالبانو د نظامی جنگ نتیجه نه ده دا بلکې د هغه ورسپارل دي چې امریکا لکه څنګه چې طالبانو افغانستان نه لري کړل بیرته طالبانو د خپل سیاسي او نظامی ګټو لپاره په سیمه کې راوستل
طالبان لکه چې واک تر ګرځېدلې د افغان نجونو پر مخ کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي د دغه نجونو یوې خبري اورو.
پلار مې په اول وختونو کې اجازه نه راکوله چې زه درس ووایم، خو د وخت په تېرېدلو سره ما پلار راضي کړو چې زه درس ووایم او خپلو هیلو ته ورسېږم. اوس بیا لکه پخوا هماغه ستونزې ډېرې شوي. دا دوه کاله کېږي چې موږ مکتبونو او پوهنتونونو ته نه ځو.
نورما تلیفون درته لرو، ملتیا مو غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د اوسني رژیم د بیا واکمنېدو په دویمه کلیزه کې یو شمېر چارواکي له ملت سره د واټن د ډېرېدو د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغه مرسمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې د اګست 15 د چې په ویاړ نیول شوي وو، د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر ویلي دي که د اوسني حکومت چارواکي د افغانانو په اړه فکر ونه کړي، د مخکینیو هغو له برخلیک سره به مخامخ شي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې طالب چارواکي د دوی له اوسنۍ ادارې سره د افغانانو واټن ته متوجه شوي دي، ځکه یې چارواکي په پرله پسې ډول د دې وضعیت د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکوي. په هغو مراسمو کې چې په کابل کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون کې واک ته د طالبانو د بیا ځلي رسېدو په مناسبت جوړ شوي وو، پکې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور له خپلو پلویانو وغوښتل چې له ملت سره ښه چلند وکړي. هغه خبرداری ورکړ که چارواکي د خلکو غوښتنو ته پام ونه کړي، د مخکینی حکومت د چارواکو له برخلیک سره به مخ شي.
او که د خپل عزت غم را سره او د خپل وزارت غم را سره او د خپل محافظونو غم را سره او د خپل عکسونو غم را سره او بیا به دغه سهار د موږ لکه اوس ډېرې کړې ډېرې کړې بلمنځونه یې جوړ کړ، غصبونه یې وکړه، هر څه یې وکړل، افغانستان ته پاتې شو.
د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز، ټولې حکومتي چارې یوازې ملایانو ته سپارل، د بشري حقونو پراخه نقص، زپیدله اقتصاد، د افغانانو په ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو محدودیت او یو شمېر نور کارونه د دې لامل شوي چې افغانانو د طالبانو له اوسني رژیم سره پراخه واټن اخیستی او یا هم مجبور شوي چې وطن پرېږدي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي له افغانانو غواړي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي. هغه چې نن یې د طالبانو د بیا واکمنېدو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، دا هم وویل چې له خپلو مخالفینو سره خبرو ته چمتو دي.
خپل وطن ته راشئ، دا زموږ د ټولو وطن دی. په ورورۍ کې به سره ژوند وکړو، مال جایداد هر څه مو خپل دي. یو شمېر کسان که د ځینو مسایلو په اړه د نظر اختلاف لري، په ورورۍ کې به یې له موږ سره مطرح کړي. د اسلامي امارت چارواکي دا استعداد لري چې ستاسې اصلاحي نیوکې واوري.
که داسې مهال دا غوښتنه کوي چې افغانستان ته ورستوي کې یو شمېر ورغلي پخواني چارواکي او سیاستوال د دوی له قوله د طالبانو د اوسني رژیم د ناسمو سیاستونو له امله بیرته له هېواده وتلي دي. تر خوای د طالبانو د حکومت مخالفین نیوکه کوي چې طالبان په خبرو باور نه لري او نه غواړي چې له اوسني کړکېچ د افغانستان د وستو لپاره بین الافغاني او ملي ډیالوګ پیل کړي. هغه نیوکه چې نړیواله ټولنه یې هم د طالبانو په اوسني رژیم کوي او ترې غواړي چې د یو ټولګډونو حکومت په جوړېدو سره اوسني کړکېچ ته حل لار پیدا کړي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی چې واک ته یې د طالبانو د بیا ځلي رسېدو د دویمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې، وویل د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د اوسني نظام پر ضد له هیڅ وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي.
نور بې ځایه تکلیف باید څوک ونه کړي. نور د افغانستان ولس متحد ده، قوي حکومت لري، نظام لري، باید تعاون ورسره وشي. اختلافات په خپل ځای، ملاحظات په خپل ځای، ولې هیڅ اته دا حق نه ده حاصل چې په افغانستان کې وسلوال مخالفت ته لمن ووهي، ګډوډۍ ته لمن ووهي.
د اګست 15 چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو له دویمې کلیزې سره برابره ده، په مناسبت یې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې رخصتي اعلان کړي او په ټول افغانستان کې دا ورځ ونمانځله. خو د تېر کال په څېر پوځي پرېډ ونه کړ. تر خوایې په کابل کې جوړې شوې غونډې ته هم محدود شمېر لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د طالبانو اوسنی حکومت داسې مهال د اګست له 15 د ویاړ د ورځې په نوم یادونه کوي چې یو شمېر نور افغانان بیا دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې یوه توره ورځ بولي. هغه نېټه چې د دوی له قوله د دوی ټول ارزښتونه او لاسته راوړنې واخیستې.
طالبان د اګست 15 د بری د ورځې په توګه لمانځي، خو ډېر ولسي افغانان په ځانګړې توګه په ټولنیزو رسنیو کې دا ورځ د تورې ورځې په توګه یادوي او ویلي او وایي چې له دې ورځې وروسته د افغانستان ګڼ بنسټونه ونړېدل او له اقتصادي اړخه افغانستان مخ په ځوړ روان شو. زموږ همکار مرسلین ارسلا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دوه کلونو د مودې په اړه د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې له غړي شکري بارکزي سره مبارکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې ده چې د طالبانو دوه کلنه واکمنۍ او حکومتولۍ ته په کتو آیا طالبان رښتیا هغه بریاو هدف ته رسېدلی دي چې دوی یې په لومړیو کې ځانته ټاکلی وه؟
طالبان پس له شل کلو جنګ نه وتوانېده چې افغانستان باندې حاکمیت ولري. البته دغه حاکمیت د طالبانو د نظامي جنگ نتیجه لده، دا بلکې د هغه ورسپارل دي چې امریکا لکه څنګه چې طالبانو افغانستان نه لري کړل، بېرته طالبانو د خپل سیاسي او نظامي ګټو لپاره په سیمه کې راوستل قدرت. نو طالبان که چېرته دغه ورځ لمانځي او د یو بریا په صفت یې مني، هغه په دې معنا چې یعنې دوی بېرته خپل واک ته ورسېده، نو دا د هغوی حق دی. مګر دا چې د افغانستان خلک دا یوه تور ورځ ګڼي طبیعي خبر ده، ځکه چې افغانستان په تیر دو کلونو کې دومره شاته کړی چې بېرته هغه پرمختګ په شل راتلونکي کلو کې به هم ناممکنه شي.
طالبان په دې وروستیو کې د هغه څه لپاره له امریکا متحده ایالاتو سره د مذاکرې لپاره ناستی چې هغه پخوا افغانستان درلودل، لکه افغانستان هوایي حریم د افغانستان په واک کې و، افغانستان ارضي ذخایر درلودل، او دغه راز افغانستان په نړیواله ټولنه کې د یو رسمي دولت په توګه پیژندل شوی و. نو دې ته په کتو آیا طالبان یو مسؤول حکومت دي، او دا چې آیا طالبان خپلو غوښتنو او خپلو اهدافو ته رسیدلي ستاسو په نظر؟
طبیعي خبره ده چې طالبان باید ځان دې ته پړ وګڼي چې امریکا سره مذاکرات باندې کښېني، ځکه دوی پوهېږي چې وغواړي ونه غواړي افغانستان د او د دوی واک د امریکایانو څخه مشروعیت اخیستی دی. یعنې دا یو بریا نه ده، یو نظامي یا سیاسي بریا نه ده، دا یو هغه د غلامۍ حلقه ده چې حتی نن امریکا د خپل کړنو نه افغان خلکو ته جواب نه ورکوي. په تېر حاکمیت کې کم هېر نه شي هلته خو حداقل هغه بین المللي رابطو تعاملو په سر باندې یو رسمي اجازه وه د دواړو دولتونو په مابینځ باندې. نو نن سبا دا چې طالبان د یو دولت په صفت باندې په رسمیت نه دی پېژندل شوی، دا د دې خبرې ښکارندوی دی چې هیڅوک به ونه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژني او یا دوی سره سیاسي تعامل ولري. نن تاسو وینئ چې افغانستان حتی د پاکستان تر یرغل باندې ده ذاته دغه جرات وکړي چې وایي چې دا د هغوی حق دی. نو زه فکر نه کوم چې کوم شی چې طالبان ادا کوي په غرور باندې هغه یې ترلاسه راوړلي. طالبان دا هڅه کوي چې دوی ته د دوی د شناخت لپاره په نړیواله کچه باندې فضا برابره شي، مګر حالان چې هر ملک وایي چې طالبان د افغانستان د خلکو لپاره مرستې کوي نه د طالبانو لپاره، دغه ښکاره پیام دی چې دنیا طالبان ته ورکوي. طبیعي خبره ده چې طالبان په اسانه به دغه ښکاره واقعیتونه نه مني.
نړیواله ټولنه او افغانان په تکرار سره له طالبان نه دا غواړي چې د ښځو حقونه ورکړي، نجونو ته د زده کړو حق ورکړي، او ښځو ته د کار حق ورکړي، او دغه راز یو همشمول او مسؤول حکومت جوړ کړي. خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته پام نه دی کړی. که دا وضعیت دوام کوي نو ستاسو په نظر له دې وضعیته ډیر زیان چا ته رسیږي؟
اول دا باید په زغرده تاسو ووایم چې نړیوال ټولنه او مخصوصاً ستر قدرتونه هغوی د خپل ګټ په سر باندې دی، هغوی دې لپاره نه دي راغلي چې زما لپاره یا ستا لپاره یا نور افغانانو لپاره. فقر مخصوصا اقتصادي بد حالت په افغانستان کې نن سبا یو د هغو ستر لاملونو نه دی چې افغانستان یو منزوي افغانستان ورنه جوړ شي. بشري مرستې افغانستان سره څنګه ادامه لري؟ موږ وغواړو نه غواړو، دنیا افغانستان خلکو ته پړ دی او دوی باید دغه مرستې دوام ورکړي، نه د طالبانو په خاطر نه د بل سیاسي ډلو چپل په خاطر. اما شمول هر طرف ځان ته په خپل خوښه باندې تعبیروي. زه افغانستان شمول حکومت غواړم چې په هغه کې ټول افغانان سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، ټولنیز ډګر کې خپل ځان وویني او هغه نظام حکومت د ځان لپاره یو غور مؤثر نظام حکومت وبولي.
په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې خړې شکریا پارکزی و چې زموږ همکار مرسلین ارسلا سره د طالبانو د دوه کلنۍ واکمنۍ په اړه خپل تفصیل شریک کړی و.
د زمري اسد په څلورشتمه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
The نن د ازادي راډیو پروګرامونه د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کلنې ته ځانګړې شوې دي. په همدې سلسله موږ نن په ځوان فکر پروګرام کې هم د ځوانانو پر وضعیت چې په تیرو دوه کالو کې په افغانستان کې په ځوانانو څه تیر شوي دي خبرې کوو. تاسو کولی شئ بیا زموږ واټساپ شمیرې ته زنګ وکړئ. بیرته راځو د افغانستان مطالبو ته. نن لکه څنګه چې ټولو ته معلومه ده پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه کاله پوره شو. په همدغې ورځ اوسنی حکومت چې طالبان دی دوی کابل ونیو او تیر جمهوري نظام یې ړنګ کړ. د سقوط دا کیسه په اوومه د اګست له نمروز پیل او په 15 د اګست تر کابل راورسېده. ښایي د پلازمینې د اوسیدونکو لپاره چې فکر یې کاوه هر څه به دومره ژر بدل نه شي دا ناڅاپي بدلون هیبوونکی و. موږ په دې راپور کې له یو شمېر هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې دوه کاله وړاندې لدی ورزی څه خطرې لري.
کاکالو می راتلان ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي.
25 کلنه میرمن اندلچ په کابل کې ژوند کوي وای. دوه کل وړاندې د اگست 15 مغه مهال چې طالبان د کابل تر دروازو ورسیدل په ټول خار ویره او ډار حاکم وو. د ټولو خلکو په خوله امدا پښتنه وچی څه بکیږي. خو دې په خبره د جمهوریت نظام هیڅ چارواکي نه وچی خلکو ته دیواله او دا چې پیهیږي جواب وای. میرمن اندر وای چې په 2 ساعتونو کې د ټول خار باندې بدل شو. د تیر جمهوریت نظام سرتیری لسترګو پناه او په ځای طالبان راڅرګند شول.
کاکالو می راتلان ډیر په ورختای سترګو لوخ کې ډکه ویراتول سي طالبان ان تر پخ بابر پر رسیدل دي. یعنی ډیر ورختا زه خپل ورختا سم د کلمو زیاتره د کورونی غړي دی باندې وو. خو مې په مکتب کې ودلغه ورسنه ټوک تر کور را رسیږي انټرنیټ شبکیم کار نه کول ډیر استرس او ډیر ورختا او ټول په کور کې ډیر وحشتناک ورځ.
د تیر جمهوری حکومت د رسمي ادارو یو شمیر کارکونکي وایي چې نظام داسې سقوط وکړ چې ډیری مسولین پر خبر هم نه وو. ان دوی په خپل دفترونو کې په کار بوخت وو خو بیرون هرڅه بدل شوی وو. د پخوانی نظام یو تن لوړ پوړی چارواکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي ورته ویل چې کله له دفتر څخه راووتل نور نو د وزیر موین او رئیس توپیر نه کېده. ټول په دې هڅه کې و چې ځان ژر کور ته ورسوي.
ټیکسی نه پیدا کېده. کیو موټر به پیدا شو او سلو نفر به منډه شو هلې چې ما تر بیزی پورې ورسو. ځکه چې ایوا وحشتناک ورځ او یو دم ټول طالبان راخره شول. هغه په خونه حکومت چې دی هغه عسكر ورک شول. د هر مور لستر ګوخ کې بایدې چې زما زوی بچیرته وي هغه به ما ته ژوندۍ رځي او کنه برځي. چې دا وتروسه پورې یو بنګ پکړهونه کیو په دردونو کیو په تکلیفونو کیو.
افغان لیکواله اوګي امیل وای په داسې حال کې چې خلکو د ځان لپاره له طالبانو څخه د پناه کېدل زوینه لټول. خبر خپور شو چې کابل له هوایي ډګر څخه تیاری کسان بهر ملکونو ته انتقالوي.
سوان سو یو رقم دی پای پیاده روانو میدان هوایي ته پیس کړه. د چایل نشي تیار چې پورته کې څومره کسان بیرته وبېږي نه. فقط لته دا و چې طالبان د جنگ په دوران کې مليدل فقط واشت وجه د تکول و همداو او د دې راتګ نه هغه بیره چې د دې کې وجود کې
د جمهوریت د سقوط او د طالبانو د بیا واکمنۍ فکر دومره ژر او داسې اسانه په خپل طالبانو هم چې کلونه کلونه جګړه کړې و نه وکړي. د طالبانو د حکومت تخنیکی او مسلکي زده کړو د ریاست ارشاد مشاور روح الله هوتک په دې هکله ازادي راډیو ته وویل
د ازادۍ او راز منزل کیږي. تاسو ته معلومه ده چې د دوو کلونو په ترڅ کې مذاکرات هر څه بدل کړل. هغه مهال هیڅ یو د امارت غړي دا تصور نه کاوه چې تیره اداره به دومره ژر نسکوریږي. د ناټو د وتو وروسته حتی یو ساعت هم رژیم پایښت ونه کړ.
د طالبانو د بیا واکمنۍ ورځ چې د 2020 کال د اګست 15 نیټه ده د دوی لخوا عمومي رخصتي داسې مهال اعلان شوې چې د افغانانو نورې د رخصتۍ مناسبتي ورځې پرته له اخترونو څخه حاکم نظام رسمي ورځ اعلان کړي. دا ورځ طالبان د بریا او ګڼ شمېر افغانان چې د طالبانو په بیا واکمنۍ سره ازادي سلب او د دوی په وینا د افغانستان بنسټونه پکې ونړېدل تور ورځ بولي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د جرمنی خیریه ټولنو د طالبانو له واکمنې وروسته په تیر دوه کلونو کې د افغانستان بشري وضعیت ډیر تیاره ښودلې دي. د لوګي د لمنځه وړلو د نړیوالې ادارې او د کارتاس انټرنیشنل د خیریه ټولنې مشرانو په جلا مرکو کې د اړه څرګندونې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لوګي د لمنځه وړلو د نړیوالې ادارې مشر الکا ګوتشالک د جرمنی له ای آر ڈی ټلویزیون سره په مرکه کې د طالبانو له واکمنې دوه کلو وروسته د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی دی. د جرمنی د خبری آژانس ڈی پی اے د راپور لمخې میرمن ګوتشالک د افغانستان وضعیت ډیر کړکېچن خودلای او ویلې چې د حالت هر ورځ د دې هیواد په لارو کوڅو کې لیدلای شي. نوموړی وایي سره له دې چې په افغانستان کې اوس جګړه نشته، خو 12 میلیون وګړي د لوږې له ګواښ سره مخامخ دي او 9 میلیون افغانان د نړیوالو پر بشري مرستو متکی دي. طالبانو د 1400 هجری لمریز کال د زمري اسد په 1400مه حتی هغه مهال چې ټول امریکایي ځواکونه لا نه ووتلي پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. دوی په لومړي سر کې له خلکو سره ژمنه کړې وه چې هیواد به په اعتدال سره اداره کوي، خو ورو ورو یې پر خلکو مخصوصا پر ښځو د سختو بندیزونو عملي کولو ته مخه کړه. د ډی پی راپور زیاتوي چې د افغانستان بشري او اقتصادي وضعیت اوس مهال له یو خطرناک حالت سره مخامخ دی. میرمن ګوتشالک وایي د 2022 کال په پای کې په نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز نوې ستونزې وزېږولې. د لوږې د له منځه وړو د ادارې مشره وایي که څه هم په افغانستان کې د دې مؤسسې په سلو کې 40 کارکوونکي ښځې دي، خو د هغې په وینا دوی مجبور دي چې د هرې ښځې د استخدام په برخه کې له طالبانو سره جلا خبرې وکړي. نوموړی همداراز وایي په هر ولسوالۍ یا ولایت کې د رغنیزو پروژو د عملي کولو په اړه باید دوی د طالبانو له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې وکړي. په عین حال کې په افغانستان کې د یوې بلې جرمنۍ خیریه ټولنې مشر هم ورته خبرې کړې دي. په کابل کې د جرمني د کاریتاس انټرنیشنل مرستندوی مؤسسې مشر سټیفان ریکر له ډویچلند فونک راډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې دوه ښځې لا هم د دې دفتر لپاره کار کوي، خو اجازه نه ده ورکړل شوې چې دفتر ته ولاړې شي، بلکې باید له خپلو کورونو څخه کار وکړي. ریکر وایي چې د کابل په واټونو کې د سوالګرو شمیر په واضح ډول زیات شوی، وضعیت ناامیدونکی دی او ډیری خلک اوس هم غواړي چې له هېواده ووځي. ښاغلی ریکر وایي کاریتاس انټرنیشنل د طالبانو له چارواکو سره کاري اړیکې ځکه لري چې دوی د ویزو، د کار د جواز او یو لړ نورو چارو لپاره دې اړیکو ته اړتیا لري، خدای زیاتوي چې دا اړیکې سیاسي نه دي. نوموړی په عین حال کې یادونه کوي چې د خپل کار ته هیله مند دی ځکه د امنیت له ښه کېدو سره په لارو کوڅو کې د جنایاتو کچه راټیټه شوې ده. د کاریتاس انټرنیشنل د کابل د دفتر مشر د افغان میرمنو حوصله هم ستایلې ده. د زمري اسد په 1400مه پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ 2 کاله پوره کیږي. په دې اړه د ازادۍ راډیو د ځانګړو راپورونو، مرکو او بحثونو اوریدل مه هیروئ.
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د فرمانونو په صادرولو او د سختو چلندونو په خپلول سره د افغانستان د خلکو په تیر بیا د ښځو او نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې یو شمېر نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو د خپل 2 کلنۍ واکمنۍ پر مهال دوی له اساسي حقونو بې برخې کړي او ډېر محدودیتونه پرې لګولي دي. 2 کاله وړاندې طالبان د 1400 هجري لمریز کال د اسد په 1420مه چې د 2020 میلادي کال د اګست 15مې سره برابر ده پر افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول. داسې واکمنۍ چې پر ښځو او نجونو یې ډېر بندیزونه ولګول. که څه هم د طالبانو د مشر ملا حبت الله لخوا د ښځو پر ضد د صادر شویو فرمانونو کره شمېر معلوم نه دی، خو راټول شوي راپورونه ښیي چې تر اوسه پورې په دې اړه نږدې 10 لیکلي فرمانونه او نالیکلي لارښوونې صادرې شوي او پلي شوي دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقونو په تیر بیا د ښځو حقونه په ښه توګه مراد شوي دي. خو په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه د دوی پر ژوند ناوړه اغېز کړی دی. په هرات کې د 12م ټولګي زده کوونکي عاطفه وایي پوهنتون ته د تللو حق ورڅخه اخیستل شوی او اوس پرته له کومې خاصې انګېزې خپل ژوند ته دوام ورکوي.
حق رفتن به دانشگاه
پانتون ته د تلو حق مل له لاسه ورکړ. د فانسي په وخت کې له سخت ستونزو وروسته هیله مې دا و چې پانتون ته د تلو او د خپل خوښۍ په برخه کې د زده کړې خو پر اختیار بدل کړم. خو زما په څیر په سلګونو نورې نجونې هم وي چې له ورته حالت سره مخ شوې. سربیره پر دې ډېرې نجونې له رواني ستونزو سره مخ شوې.
د منځنیو ښوونځیو نجونې د طالبانو له واکمنۍ ومیاشتې وروسته کله چې دوی د 1401 هجري لمریز کال د حمل په 2 نیټه ښوونځي ته تللې له ښوونځیو څخه منع شوې او د طالبانو د واکمنۍ په 2 کلنۍ سره هم نجونې تر شپږم ټولګي پورې له زده کړو بې برخې دي. په ښځو او نجونو د طالبانو د بندیزونو له پیل سره په افغانستان کې یو شمېر ښځو د دې محدودیتونو پر ضد لاریونونه وکړل، خو د دوی لاریونونه له تاوتریخوالي وهلو ډبولو سره مخ شول او په ځینو مواردو کې دوی ونیول شول او پر لاریونونو یې بندیزونه ولګول شوه. د طالبانو له واک ته رسېدو شاوخوا یو میاشت وروسته د دولتي ادارو زیاتره ښځینه او کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې. د تېر نظام د دولتي ادارې او پخواني کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له وزګارېدو وروسته یې اقتصادي وضعیت په بشپړه ډول بدل شو.
ټولې ښځې چې په دولتي پوستونو کې کار کوه د خپلو کورنیو لپاره لږه یا ډېره نفقه راوړله. کله چې موږ دا وظیفه پرېښوده، زموږ لپاره لویه ستونزه جوړه شوه. زموږ په ژوند کې سل په سلو کې بدلون راغلی. له موږ څخه ماشومان پوښتنه کوي چې ماته جامې او یا د لوبو سامان واخله، موږ یې نشو اخیستلی ځکه چې موږ په کور کې وزګار یو.
د طالبانو حکومت له لنډې مودې وروسته د ښځو سپورټونه غیر ضروري وبلل او په ورزشي سیالیو کې د دوی پر ګډون بندیز ولګوه، خو ښځینه محصلینو په پوهنتونونو کې له هلکانو څخه په جلا ټولګیو کې په بېلابېلو ورځو کې زده کړو ته دوام ورکړ چې بالاخره د 2022 کال د ډسمبر په 21 نیټه د طالبانو حکومت د یو حکم په صادرولو سره د نجونو او ښځو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګوه. سنا چې د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې د استوماتولوژي پوهنځي د دویم کال محصله ده، ازادي راډیو ته وویل چې د جنسیتي تبعیض شتون دا او ملګري زوروي.
شخصا خود ما روزو داشتم،
ما غوښتل چې د خپل زده کړو له پای ته رسولو وروسته غوره ارتدن تسته شم. زما یو ټولګیوال چې یو هلک دی نن یې راته وویل چې زموږ درسونه پای ته ورسېدل او سبا به د فراغت جشن ولمانځو. د دې خبرې په اورېدو زموږ نجونو له زړونو چې موږ ټول ټولګیوال وو یوازې خدای خبر و، هغه اوښکې چې نن تویې شوې هغه زړونه چې نن مات شول.
د 2020 کال په پای کې د طالبانو حکومت خځې له شری محرم پرته د وګد واټن سفر څخه هم منع کړی. د 2020 کال په منځ کې د طالبانو حکومت یو حکم صادر کړ او په هغه کې د لازمی حجاب امر وکړ، هغه څه چې دوی ورته واضح تعریف تر اوسه نه دی وړاندې کړی. له دغه امر سره په ټلویزیونونو کې د خزینه وایندویانو د مخونو پټول هم اجباري وګرځول شول. همدارنګ خځې له تفریحي پارکونو، حمامونو او سپورټي کلبونو څخه هم منشوي. د 2020 کال د ډسمبر په 24 د طالبانو حکومت په افغانستان کې په ملي او نړیوالو نه دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. د بغیر دولتي موسسې او پخواني کارکوونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته د خپل ژوند وضعیت په اړه وویل.
اوس مهال په کور کې یم، په سختو شرایطو کې ژوند کوم. مالی وضعیت مې ډیر خراب دی، له ذهني پلوه ډیره زیانمنه شوم. کاش چې یوازې زه د بیکارۍ له امله ځورېدلی وای. زما کورنۍ هم ځورېږي ځکه چې زه په خپله کورنۍ کې یوازینی نفقه راوړونکی وم.
د روان کال د اپریل په 4 د ملګرو ملتونو په دفترونو کې پر افغانو ښځو د کار کولو بندیز هم ولګېدو، او سربیره پر دې په افغانستان کې په سنگارتونونو کې پر ښځو د کار کولو بندیز هم یو له هغو لویو بندیزونو څخه و چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ولګول شو. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشر هی دربار په افغانستان کې د ښځو وضعیت کړکېچن بولې، وایي چې طالبان لا هم د ښځو د حقونو په برخه کې سخت دریځ کوي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې برخه کې د نړیوال ټولنې خبرګون کافی ونه باله.
دا یو ډیر تریخ حالت دی، او که صادقانه ووایم په دې برخه کې د نړیوال ټولنې خبرګون کافی نه دی. نړیوال ټولنه د دې بحران په اړه چې څومره اندېښنې او تعامل ته اړتیا ده ځواب نه دی ورکړی.
په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې ویاند نبیله مصرالی وای، دوی د طالبانو لخوا د زیاتېدونکي جبر او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د سیستماتیک بهرومیت شاهدان دي. هغې ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو ټینګېدل له طالبانو سره د اروپایي ټولنې د تعامل یو مهم شرط دی.
We call on the Taliban de facto authorities to up
among the Taliban la wakman o charwa ko sa gwaadu che de bashari haqqono de nariwalo sanadun sarasam de tolo afghanano de bashari haqqono aw asasi azadai o mulatad wakri pa afghanistan ke dinjuno aw khazo de haqqono pa bash par daw tingedal la wakman o charwa ko sara de europai tolane de tamal ya muhim asal dai
de facto authorities.
تر دې وړاندې امریکا او د نړۍ ګڼو هیوادونو د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو موضوع د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو رعایتولو پورې مشروطه ګڼلې ده. په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې پر نجونو او ښځو لګول شوي ټول بندیزونه تل د افغانستان دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي، خو د طالبانو حکومت خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې او تل یې ټینګار کړی چې دا د افغانستان داخلي مسایل دي.
دوی منی مای تراو رسیدو دا برخه هم دا اگست 15 یا دا طالبان و دو کلنه واکمنه دا زنگری شویده چه پده که هم دا افغانستان دا بیل بیل موضوع دا پرداست زنگری را پرونه لرو خود را خیوران دی